خوش آمدید.
مننه سرقی صاحب، تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د 2 بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دېشمنې هرکلی وکړ چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کوي او د کمانډو ځواکونو شمیر 2 برابره کوي. دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان امنیت تامین شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو مرکزونو ته بیا کتنه کوي. د ننګرهار په اچین کې 2 ملکیان وژل شوي او د عراق له موصل ښاره په زرګونو ملکیان د تیښتې په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکوونکو د نوي لسپور جوړولو کار پیل شوی.
هدف از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی
دی وای د بیا کتنې هدف د رای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي، تر څو افغانان په ټولو سیمو کې چې خلک اوسي په یوه ډول د رای ورکولو مرکزونو ته د تګ امکان ولري. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 2 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا پیشه پرون وشوه او چای مسولیت نه دی اخیسته، خو ښاغلی خوګیاڼی وایي چې په دې سیمه کې چې د ملکي وګړو موټر په ماین الوتی د داعش وسلوال فعالیت لري. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی کریم یورش پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه، خو شنډه شوه. ښاغلی یورش وویل چې په دې حمله کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه زخمیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی څرګنده کړه چې په دولت آباد کې د وسلوالو طالبانو دې حملې 2 ساعته دوام وکړ او ملکي وګړو ته کوم زیان پکې نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف پرون وویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنګټن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کېږي غلی پاتې شوی دی. نواز شریف 2 ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند ستر اعظم نریندر مودي واشنګټن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په یوه ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي او پناه ځایونه یې ختم کړي. د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډي کوتل د لوړګي په سیمه کې یوه 12 کلنه نجلۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا نجلۍ نغمه نومېده او غالبا تېره اونۍ له 2 هلکانو سره تښتېدلې وه. یوه سیمه ایز مامور نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا نجلۍ نیولې وه او کورنۍ ته یې په دې شرط سپارلې وه چې هغې ته به ضرر نه رسوي. نیاز محمد وایي
دا په 23 تاریخ وتې وه د کورونا او په 27 کلینګ شوی غالبا هغه ترکیلر هم دی او هغه ضمانتي هم دی هغه نیولی دی.
نیاز محمد زیاته کړه چې د وژل شوې نجلۍ اکا د اکا زوی او د تښتونکي د کورنۍ 2 غړي یې نیولي دي. د خیبر پښتونخوا ولی اقبال ظفر جګړه دا پیښه په کلکه غندلې. د جګړه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داسې قتلونه د بنیادي انساني حقونو مخالف دي او په نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. په پاکستان کې هر کال د غیرت او ناموس په نوم د قتل په سلګونو پیښې ثبت شي. راپور نوای چې د موصل له زاړه شاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کېږي چې په زاړه شار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نشته وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي، خو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په موصل کې سخت او پر زاړه ښار متمرکزه جګړه د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. خبریالان له سیمې پراپورونو کې وایي چې ملکي وګړي د جګړې په اوج کې له زاړه ښار د تېښتې هڅې کوي. د عراق پوځي چارواکي او د بشري حقونو د څارنې ډلې اټکل کوي چې په موصل او د سوریې په رقه کې د وروستي بری تر اعلانه به شای خونړۍ جګړه په مخ کې وي. د راپورونو له مخې د سوریې په رقه ښار کې هم د داعش وسلوال پرون کلابند شوي او له شاوخوا سیمو سره یې ارتباط شلېدلی دی. کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني سفیراعظم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر را روانه غونډه خبري وکړي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس پر تړون او دوه اړخیز همکاري بحث کړی دی. د مرکل او پوتین تر دې خبرو یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سرمشریزه د جولای په 8 او 10 د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف تیره اونۍ ویلي وو چې د ولادیمیر پوتین او ډانلډ ټرمپ لپاره ډیره زیاته مهمه دا ده چې په سوریه کې پر روانه جګړه خبرې وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. نړیواله ټولنه غواړي چې په زرګونو نور اسکر افغانستان ته واستوي ترڅو افغان ځواکونه په ځانګړي ډول نوي کمانډو سرتیري ورسي. دفاع وزارت د دیشمنې توت هر کلی کړی او د دفاع وزارت له پخواني لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی سره ژغیدلی.
د تعلیم او تربیه ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده، نو دا سرتیري چې راځي په دې حساب ګټور دي.
په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. په دې خبرونه کې مو د دې قانون ترڅنګ لدی خبرو چې حکومت مخالفه وسلوال څنګه له رسنیو استفاده کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر بیا وایي
د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټولې هغه سایټونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا په افغانستان کې ټول بند شي.
د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د ګډې اچار تفریحي پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دیشمنی هر کلی کوي چې د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو پوځانو پیاوړي کول او روزنې ته پاملرنه زیاتوي. د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به د افغانستان امنیت خوندي شي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به یې اصلي عملیاتي قواوی کومندووي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر ښه تجهیز او پیاوړتیا کار کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیګه ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د یوه کومندو قولي اردو د روزنې او په پښو درغلو کار یې پیل کړی دی. د هغه په وینا د کومندو قولي اردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی.
اگر ما
دا وایي که موږ په راتلونکو کلونو کې د خپلو امنیتي ځواکونو دا دوه مهم صنفونه ښه وروزو او ښه تجهیز کړو، یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ضد چې له بهره یې نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بری ته ورسېږو، ځکه دواړه د ملي اردو اساسي صنفونه دي. وال ستریت ژورنال اوسپانې پرون د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړنلاره کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمېر زیات کړي چې د افغانستان له ملي اردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کماندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري. موږ کوماندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړې ده او تر اوسه موږ له تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کوماندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو. هوایي قواوې د دې لپاره ضروري دي چې په کم وخت کې کوماندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسوي. یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار، راکټ ویشتونکي، دفاعي هوا توپچي او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري، نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله سي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوسمهال د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر نیمایي به شای اعلان سي او افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. په همدې حال کې د ناټو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنی نه وي چې عسکر به یو اربیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکېل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواوو او کوماندو ځواک د ملاتړ د ستراتیژي دوام وي. دا لا نه ده څرګنده سوي چې د ناټو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول سي، خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لږ تر لږه 15 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پرون وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیاتوي. د مونتینګرو دفاع وزیر خبردارانو ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر به تر 10% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو او د هوایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره به د افغانستان ټولې سیمې خوندي شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم همدا مسله څېړل شوې ده. دغو چاپي خپرونو ته وړاندې په خپرونه کې کتنه لرو، خو اوس به راشو دې ته چې افغانستان ته د نورو بهرنیو عسکرو استول اغېزمن دي. د افغانستان د ملي وردو پخوانی لیډر سیس جنرال شیر محمد کریمی د ناټو له لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولي. له شاغلی کریمی سره حدیث پردیس مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه جنرال شیر محمد کریمی وویل
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطعات په تمام معنا سره الف نتریا پر شپا ورس په جنگ کې مصروف و. د تعلیم و تربیه دامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده، نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د کتاب صرف تعلیم تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمی صاحب، ما په تیرو 1416 کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه، څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه سیستم مختزي؟
د دې وو 1416 د جنگ په وګدوالي کې مونږ په خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیم نامو کې تغییر و تبدیل راولي. نو تعلیم و تربیه په مجموع کې هغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوي تکتیکونه نه یوازې په خاص قطعات کې او کمانډوګانو کې په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. داسې تکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ور د په دې وروستیو کې تاسو شاهد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو لمنځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګشوب لواړوله. هدف مې دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کیږي هغه په کامیاب شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نشي پټولی چې د 1400 کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي کوي او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کی او د خپل اهداف لپاره استعمال کی، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کی. د دې لپاره زمون د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم و تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
جنرال شیر محمد کریمی وویل افغانستان ته د نورو بهرنیو روزون کولیشل ګټه لري، ځکه چې افغان ځواکونه روزنې ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې ناټو په زرګونو روزون کې افغانستان ته ولي شي. د دغو روزون کشمیر په دقیق ډول تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو ویل کیږي چې تر ټولو ډیر پوځیان شای امریکا افغانستان ته واستوي چې شمیر به له 3 تر 15 زره پورې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا توشیح شوی وویشت مادې لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمیو مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په ټولیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل، د ملي ګټو پر ضد خپرونې، د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه و چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې راپدې خوا افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي.
په دې قانون باندې له تیرو درې کلونو راهیسې کار روان و. د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د عدلي قضایي ادارو سره او همدغسې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږۍ باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې په انټرنیټي جرمونو ښکار کېږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي مکمه
تاریخ سی او د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشیح شوی دا وویشت ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو ته لمن وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل شوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې مهال کې توشیح او نافذیږي چې په ټولیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات شوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولی دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي نو په ټولیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې ته خورا ډېر ضرورت و د دې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون له دې چې اسناد موجود وي ډېر لوی لوی ستونزې منځته راتللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بېباکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه یې منځته راوړل، قومي نفاق یې منځته راوړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه، او دا ډېر لوی کار سوی. باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه امل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي عمل تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس په وبشت مادو کې هغه قانون توشیح کړ چې لمخې د انټرنیټي جرمونو مخه په افغانستان کې ونیول شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څرګند شوې ده چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان څه ډول له انټرنیټ او ټکنالوژي څخه د خپل په خپله ګټه استفاده کوي او څرنګه له دې لارې ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. همدارس به په دې تفصیلي راپور کې د افغانستان د حکومت د چارواکو نظر هم د سره شریک کړو. خو پروانه خبرونه کې به دا هم واوري.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوتې درته معاف کوي، دې جنې ولېږلو ولاړ سه ګوتې درته معاف کوي کنه چې موږ لاړو هلته مازیل و کاغذ جنې را ولېږلو لا غوشل ته لا غوشل کې ورته ویلې شپږ میاشتې ټایم راکړه، شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلین ډی راکړل مال زه تر سو به موږ دلته درتاړو او تر سو به موږ کور پرې خیال لکه بچان جار سدي موږ تر سو دلته پراته یو. بس خیر ما غزه پرې خود راو وتم دلته دلدلالم مرزه انګلند ته وړم مزدوري پیسې وکړو او کور کوم د ګټستانه خصنه بسته چې پیسې ته مزدوري کو ویلی کو کور دا دلته تقریبا دلته مې میاس کیږي او پرانس کې تقریبا ټوټلی معاش پک میاسې و میاسې وادله و میاسې مو وادله.
په فرانس کې د افغان مهاجرو په اړه په روان خبرونه کې په یو راپور کې تفصیل درکو.
خاچ رو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک میزایلو او د دغه هیواد د اټومي پروګرامونو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ کړی دی. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صالح محمد صالح دغو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
زیاتو غربي ورځپاڼو او خبرونو افغانستان ته د تازه دمه بهرنیو پوځیانو د لیږلو پر اعلان تمرکز کړی دی. د شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون سرمنشي د پنځمې پر ورځ وویل د ناټو متحدان به د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواک د ملاتړ ستراتیژۍ ته ادامه ورکړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په همدې اړه لیکلي، افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو په لیږلو سره امریکایي چارواکي د خپلې نوې تګلارې له مخې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له اردو سره د ترورزم ضد عملیاتو کې همکاري کوي. دغه راز تمه کېږي ناټو د افغان ملي پولیسو روزنه کمه کړي او تر ډیره د افغانستان پر هوایي قواوو او خاصو عملیاتي ځواکونو تمرکز زیات کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري نړیوال ائتلاف د ټوریزم په وړاندې د مبارزې ډېره هڅه وکړي، خو امریکایي چارواکو د ناټو په غونډه کې وویل یو له هغو اقداماتو چې کولی سي د ښاغلي ټرمپ غوښتنې ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو زیاته ونډه اخیستل دي. نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر جیمز کیننګ هم مفصله لیکنه خبره کړې چې سرلی کېدی پوځ په یوازې سر د افغانستان لانجه نسي حلولی. د مقالې په پیل کې افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو تمرکز کړی چې په وروستیو کې ورباندې بحثونه روان دي. ښاغلی کیننګ هم د مقالې په یو برخه کې پوښتنه کړې، امریکا چې په افغانستان کې د 100,000 بهرنیو سرتیرو په حضور سره دغه جګړه ونه ګټله، اوس به دغه 2000 نور پوځیان څه بدلون راولي؟ وروسته زیاتوي دغه ځواب په تیر او اوسنی پوځي ماموریت کې خلاصه کیږي. هغه دا چې له تیروتنو او جدي مسایلو سره سره ځینې د پام وړ پرمختګونه سوي او یو ستراتیژي تشکیل سوي ده. د امریکا پخوانی سفیر د مقالې په دوام زیاتوي د یوې ارزښتمنې ستراتیژي هدف باید دا وي چې د امریکا ټول قدرتونه او نفوذ پر افراطیت او وسلوالو طالبانو پر برلاسي کېدو متمرکز وي. که د امریکا حکومت د شخړې د ګټلو لپاره واقعي بینانه اړتیا په پام کې ونیسي، امریکا او متحدان به په افغانستان کې د افراطیت په وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په باب تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ایران څنګه افغان پناه غوښتونکي د سوریې جنگ ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانانو بېوزلۍ او کډوالۍ ته په پام سره په تیرو کلونو کې د افغانانو پر غمیزې یو بل تریخ واقعیت ورزیات شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره جګړه په لیکنه کې د عبدالامین په نامه د بامیان د اوسیدونکو کیسه راخیستل شوې چې دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی و. هغه د کار لپاره ایران ته لاړ او په اصفهان کې د میاشتې د $200 په ارزښت د مزد په بدل کې د بایسکل جوړولو په یوه کارخانه کې په کار بوخت سو. نیویارک ټایمز لیکي ایراني مقاماتو عبدالامین ته پیشنهاد وکړ که د اسلام د پیغمبر د لمسی سیدې زینب د زیارت د ساتنې لپاره سوریه ته ولاړ سي د میاشتې به $800 ورکول کیږي او په ایران کې به د لس کلنې استوګنې اسناد ورکړل سي. دوی وروسته سوریې ته ځي، خو په حلب کې تر ټپې کېدو وروسته بامیان ته ستون سو. ورځپاڼې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په حواله لیکلي د هغې هیواد مقامات او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له افغانانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې استفاده کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په سلګونو افغانان په سوریه کې د ایران په جګړه کې وژل سوي، خو یوازنی کار چې ایران دغو افغان کورنیو ته کړی همدا دی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د قربانیانو له کورنیو سره کتلي دي.
د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د بالستیک توغندیو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړې. جزئیات ته فرشته جلال زی پوره پورکی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاطه او بی رحم خطاب وکړ او وی ویل چې د شمالي کوریا له اټومي پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک مزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي وو چې د شمالي کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه کړې چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي او ویل چې له شمالي کوریا سره د ستراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپلو متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې دغه هدف ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ترامپ همدارس پر سیمه ایزو قدرتونو غږ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملی کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوره کړي. اوس مهال د امریکا لشتر لږه 28,000 عسکر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې عسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت د ښه کولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلی شي. زیاته کړې چې د شمالي کوریا له لوري ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لوري د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگټن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلی ته د ګلانو کېډي ورولې.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څرګندونې مو په راپور کې د شمالي کوریا په ارتباط اورېدي. له سیاست لري به ټکنالوژي ته مخه کړو او د ټکنالوژي په اړه یو نوې خبر اسمت څاروان د سر شریکې
په هالند کې څیړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفاده د خورا کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اوتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندیدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورسپانې د راپور له مخې دا کوچني سنسورونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څیړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفاده خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څیړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو له پیغامونو
سلیم پاتونې ما د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نظم خوښ ده چې د ځوانانو د مل ځایونو لپاره یو بهترین ځای دی. که دغه ځایونه د تفریحي پارک لپاره سرمایه ګذاري پرې وشي او ځوانانو لپاره به د چکر او مل لپاره یو بهترین ځای وي.
نوم می خاطه سم ز ګورم چې زګونه ته مینوال راغلی دلته د ساتری لپاره راغلی دي. زمو ګهیلت دولتي چارواکو نه دغه د چې دلته د ملل لپاره ځینو دوت نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د وسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
د خوست ولایت نه پازل دی غونډي ده چې ډیر زیات خلک ورته د متون په نامه ده او ډیر زیات راشته پکې د اختر میلې لپاره خلک راځي. دا چې دا غونډې لږ سپیره ده ونی پکې نشته ده. د حکومت نه او د چارواکو نه دا وختونه ده چې دلته خسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او د غزه نور لا پسې خلا پیدا کړي او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. زم ډیر جګره او مناسب ده.
دا سجرړو د سوتن اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې چې د خوست د متون په غونډیو کې د پارک د جوړولو هیله کوله او له حکومت څخه غوښتنه کوله چې په دې سیمو کې پارکونه جوړ کړي.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له ولسمې د جون لومړۍ
له ازادي راديو
د پی او ستډیو خبرونه له ازادي راډیو څخه پیل شوې دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام درو او په یو تفصیلی راپور کې به واوري چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان له انټرنیټ او ټکنالوژي څخه په خپل ګټه څنګه استفاده کوي. اته به جو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پرون و ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې دای مایوس شوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه ښاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کیږي چې په زاړه ښار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي. کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر راروانه غونډه پرون خبري وکړې. ټاکل شوې ده چې د جولای په 8 او 10 د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وروسته لاغه چې فرانسوي چارواکو په فرانسې کې په کالی سیمه کې د پناهغښتونکو مرکز بند کړ، په دې ځای کې اوس هم پناهغښتونکي شته چې ډیری افغانان، سودانیان او ایتوپیایان دي. رویټرز خبري اژانس له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د دې راپور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
عثمان خان دیرش کلن دی او اوس د فرانسې د کالی سیمې د باندې پر ډبرو خپلې شپې او ورځې سبا کوي. عثمان خان وایي غواړي برتانیې ته لاړ سي، هلته دنده ومومي او په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په یورو سټار ټرین تمځای او په تونل کې چیرته چې لارې تیریږي امنیت ډیر ټینګ سوی دی، داسې ښکاري چې دی به برتانیې ته ونه رسیږي. سلګونو نورو پناهغښتونکو په غیر قانوني توګه ټرینونو او لاریو ته د ختلو هڅې کړې چې له کبله یې ځینې وختونه لویې لارې بندې سوي دي. عثمان خان وایي چې فرانسوي حکومت دوی ته درواغ ویلي دي چې دوی به د پناهغښتونو مرکز ته بوځي او هلته به یې د ګوتو چاپونو اخیستلو وروسته د پناهغښتنې پروسه پیل سي.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوته درته مافکې دي جنې ولېګلو ولاړ سه ګوته درته مافکې کنه چې موږ لاړو هلته ما ځیلو کاغذ جنې را ولېګلو لا غوشل ته لا غوشل کړتي ویلې شپږ میاشتې ټیم راکړه شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلنډي راکړله مال زه تر سو به موږ دلته درتاړو او تر سو به موږ کور پلی خیال لکه بچان جار څه دي موږ تر سو دلته پراته یو بس خر ماغزه پری خود راو وطن دلته دلدراله مرزه انګلند ته وړم مزدوري پیسې وکړو او کور کوم نه د ګټستانه خصنه بستا څه پیسې ته مزدورو کو ویلې کو کور دا دلته تقریبا دلته میاس کیږي او پرانس کې تقریبا ټوټل ماش پک میاس و میاس و دلې و میاس مو و
15 کلن محمد سردار هم د نور غوندې خپل میرمن او پلار په پنشیر ولایت کې پری ایشي او د غواړي برتانیې ته ولاړ سي. د اوس مهال په کالې کې په ځنګل کې ورزش پیټروي. په دغه ځای کې د اوبو او خوراک اسانتیا نسته او هر شیبه له پولیسو سره د نښتو بیروي. په نومبر میاشت کې فرانسوي چارواکو د ځنګل په نوم د پناهغښتونکو کمپ ړنګ کړ او زرګونو پناهغښتونکو یې له دې ځایه نورو سیمو ته انتقال کړل. خو فرانسوي چارواکي په دې باور دي چې په دغه سیمه کې اوس هم له 400 څخه تر 600 پورې پناهغښتونکي سته چې ډیری یې له اریتریا، ایتوپیا، سودان او افغانستان څخه دي او بیرسته چې دا شمېر شایي بیرته زیات سي.
دې ځنګل کې څوک اوسیږي، څوک دلته پراته وي، څوک په دې غونډې پراته وي، څوک نه کنه چار جه خوښ شو ځان ځان ته په دې نه اوسیږي. په دې پرانس کې داسې خلک دي چې دوه کسه یا درې کسه اوسیږي، هغه در پسې راځي او سر تومانچې مې سپرې مې چړې مسرې بس په چړو دي وزنې دي.
د پولیسو د اتحادیې یو استاذ ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې چې له دغې سیمې څخه پناهغښتونکي وباسي، خو دا نه ختمېدونکی کار ښکاري. تیره اونۍ د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په کالې کې د پناهغښتونکو نوی مرکز بند کړ او ویل چې د نوی پناهغښتونکو چې د خوراک او پناه ځای په لټه کې وي د مخنیوي لپاره به اضافي پولیس وګماري. د رواني اونۍ په لومړیو کې د فرانسې یوې محکمې چارواکو ته حکم وکړ چې په کالی سیمه کې پناه غوښتونکو ته د څښلو د اوبو د تشنابونو او ځان پریولو اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار له وونه ماښام تر اوبه جو پورې په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو آشنا راډیو نیولی شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یوه مسله راخلو چې په تفصیل ملالۍ بشیر څېړلې ده. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي؟
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی وو. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپریږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي،
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانای پلاني زوی ده، پلاني ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا دته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله اعظمی وایي، سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزۍ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې، هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفادې خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده، په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو دپاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم سته. شاغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندل هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. شاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي،
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مسله دوی فیصله کوي چې راځي په پلانی باندې حمله وکړي، په پلانی ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو، په مختلفو اکاونټونو باندې ځي، په یو خاص هدف باندې اشاره کوي. یا یو خاص کمپاین په مخ کې وړي. اکثر یې په یو ځای کې ناست وي، یعنی هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور دی ښي.
طالبان د موبایل ټلیفونونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو، بریدونو، ځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي، وایي
کنسرتونه حتی دې خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، پر ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینو محفلونو ویډیو چې حتی ځینو د افغانستان ښیي نه خلق څنګه چې مغزي دې شوشت شور کوي نو بیا نه پوهېږي دا کم ځای دی دې څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خبرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړي وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل شول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوی د موثریت نم درلودل. نو دغه جرمي اړخ ډېر زیات راواخیست، هغه یې د لپاره چې د نظام چیرای مجرمانه کی، ځکه دوی خپل جنګ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې و هغه لږ کمزور شوی، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډېر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیرې ډېر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي، ترڅو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اخ خپل ولس ته کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو د هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډېر نه پوهیږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغې ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډېره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اړه باندې ډیر کار کړی دی. دوی ډیر اکاونټونه د زموږ د مخابراتو د وزارت له خوا نه بند شوي دي. زموږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اړه باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي.
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کېږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو له کبله آن اعلامیې ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول دوی ټولو سزا په اوس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شوه ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسله والې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې 10 ویډیوګانې لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړي دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او په ناس ماړلر ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورختا کړی دي. تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورختا دي او وای چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو څه به خورو. اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي. وای چای د رنګولو پروژه اخیستې ده. خو داسې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پکه شوی وي. د پروژې رنګ دی نو د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب که د امنیت په حق لرنا واچوي نو خوشاله به شو.
امنیت ښه دی. له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو. ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولی ده. په ټولو هیوادونو کې وړیا او غټې پیښې رامنځته کیږي.
تېره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
هو، زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده. کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی.
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دا خطرناک کیدی نه شي؟
نه نه، د عقب نشینۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لوېدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښي دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده، زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی، ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نور ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
هو، موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کي او یا یې هم ستنې ماتې کي او که اراده جات وي نو ټایرونه یې پنچر کي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه؟
هو، هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړې دي په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي، ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو، ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو، ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو، په نوي تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګمان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه؟
که مخالفین تسلیم شي خو وو، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي. کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي.
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په دره شول. دغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی. موږ هم ورته خفه یو. خود څه وکړو؟ د خراب و تراب جګړه ده، هیڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه؟
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي، او که ختمه نشي څه به وشي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي، جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي. ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونوځي
بیا به نو جګړه کوو، کله به وړاندې ځو او کله به هم بېرته وروسته کېږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي. که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي، او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کېږي. له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دې کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کېږي او که خوشحالېږي، د موږ خو ګټه ده پکې.
پلنچوی
متلونا
وای د ګډی لار په ژرنده وی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه په کار وی
لکه د والی د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دي.
وای ګټې تر ګټونو لاندې وی
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروا
لکه د ترافیکو معذفین چې د کراچیوانانو ډکې کراچۍ د سړک په سر چپه کوي.
وای سړی له خپلې لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو ورخیستی.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دو وختونو کې له مچانو ډېر پازابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډېره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډېره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د پازابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دې چې د کمپیوټر ماوس نیولی وه، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابلدی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوې همکاره د مچانو له ازاره تر پوزې راغلې وه نو وعده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به راځوړندوي چې د مچانو لغمه بیغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پې نښتې وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګسکوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره لږه مینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګسکوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سرېښنا کریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې رازوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټولو سترګې منګسکوش ته نیولې وې چې مچ پې کېني او د بېرته الوتلو ارمان ګورته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه، نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګسکوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګسکوش خواته ورولو او پرې وې نښلوو. اوس مچان هم د نوې ټکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرانی، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
کډه باری کی د خیبر پلار وړي نا دا پیغلی ځوانان وطن ته زینا دا پیغلی ځوانان وطن ته زینا دا پیغلی ځوانان وطن ته زینا